صاحب ډیره زیاته مننه د واخ را کولو لپاره.
مهرباني مهرباني.
شکر اول راته دا وایي چې د افغان کډوالو د ستلو لپاره د پاکستان سرګونې تاسو څنګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغانان که تاسو ته معلوم دي دا څلوېښت کاله د یو مشکل په وجه باندې چې په افغانستان کې یو مشکل و، ملک مو روسانو اشغال کړی و. دا اشغال په نتیجه کې خپل ملک و خپل کور و خپل زراعت و هر څه یې پرېښول دلته راغله. نو پاکستان په دې باره کې موږ ډېر متشکر یو. په ډېر سخت وخت کې په ډېر سخت حالت کې موږ هر قسم مرسته یې کړې ده کنه، ځای راکړي. دلته مجاهدین و، تنظیمونه و، د روسانو په مقابل کې جنګېدله. هر قسم دلته ځایونه تاسو دا کمپونه اوس هم شته، بعضې کمپونه یې ورته ورکړله کنه، خیمې، مواد اولیه، دا ټول یې ورته فراهم کړه کنه. حتی تر نن ورځې پورې دا کار تقریبا دا دې روان دی کنه. اوس په لحال چې کومه پرېکړه د پاکستان حکومت کړې ده، نو هغه مهاجرینو ته یو اندازه ستونزمنه ده، په دې کې هېڅ شک نشته. مشکلات یې ورته سړی چې څلوېښت کاله، پنځه څلوېښت کاله، دېرش کاله، شل کاله پر یو ځای باندې تیر کړي، هلته یې خپل یو ټاټوبه جوړ کړی، یو سرپناه یې جوړه کړې کنه، د خپل رزق او روزۍ دپاره یو دروازه کولاو کړي، یا د زراعت په بخش کې، یا د تجارت په بخش کې، یا د روزمزدوري په بخش کې کنه خپل یو کار جوړ کړي کنه. اوس بیا دا پروسه پر دوی ته مشکله کېدل، دا مشکلات لري په دې کار کې. البته موږ بیا هم متشکر د پاکستان د حکومت څخه په دې پرېکړې موږ اعتراض نه لرو. دا د پاکستان د خپل مصلحت دی، د دې چې څنګه لزوم دي دي هغه چې فیصله کړې ده کنه، موږ په هغه باندې اعتراض نه لرو. البته په خپلو مهاجرو وروڼو باندې کنه چې دوی ته یو څه مشکله ده، یا په داسې حالت کې چې اوس افغانستان کې په بعضې سیمو کې لکه مثلا کابل سو، لکه غزنۍ سو، لکه دا سړې سیمې دي، هلته ساړه شروع شوي دي، نو هغو دپاره څه مشکلات دي. د هغو د مهاجرو په مشکلاتو باندې یو اندازه خفه یو، په پریشانه یو، د دوی په پریشانۍ باندې کنه. او باخر او دې خواته چې دا یې کړې دي کنه، د دې پر دغه باندې موږ اعتراض نه لرو، بلکې متشکر یو. خو الله تبارک و تعالی هغه روز رسان دی، رضا خدای تعالی دی، هر ځای رزق ورکولی سي. راغلی وای د یو بې امنیتۍ په وجه راغلی و، ملک اشغال شوی و، جنګ و، پکښې کې بمبارونه و، چاپې وې، ټانګونه و، تیارې وې. اوس خو الحمدلله یو کار شوی دی په ټول افغانستان کې، تاسو ته هم معلوم دی، دنیا ته هم معلومه ده چې په افغانستان کې ډېر داسې یو مثالي امنیت راغلی دی. نو دغه اوله مرحله به یې ستونزمنه یي چې د دې ځای څخه، د خپل د ځای څخه بیا ځای کول. خو زما انشاءالله الله تبارک و تعالی ته موږ امیدوار یو کنه چې دا پروسه به دوی په آینده کې د خپل وایي چې یاره کشکې دا کار په خاصه وي کنه، ځکه چېرته خپل ملک، هلته په ملک کې هر قسم آزادي، خپل قسم اسناد جوړولی سي کنه، تحصیل پکښې کولی سي، یو ځای بل ځای ته تجارت پکښې کولی سي، تجارتي اسناد په خپل نامه باندې جوړولی سي. نو دا به په بل ملک دغه نه سهولتونه ورته مهیا نه یې کنه. په الحال دپاره د مهاجرو دپاره یو اندازه ستونزمنه ده، مشکلات لري. موږ هم د دوی په مشکلاتو باندې لږ خفه یو. او پاتې یو فیصله ده، فیصله ما ورته وویل بس دا چې څلوېښت کاله یې ځای راکړی و، کوم دلته اوسېدلی و، د هغې متشکر و. موږ په دې د دوی پر فیصله باندې زموږ اعتراض نشته. البته داسې یو مشوره ورکولی سو که چیرې دغه د دوی بارډر پاس کېدل یې د کوم کسان چې ونیول سي، یا نیول کېږي، ضرب الاجل یې ورکړی دی، دا داسې د یو پروګرام په شکل کې د دې کار دپاره پاکستان ته هم لس کسان، پنځلس، شل کسان یې کنه دا ورته وټاکل سي. هلته د افغانستان د امارت اسلامي د لوري څخه هم داسې کسان یي، کله چې دا یې ورده کړه او ته خبر ورکړي چې موږ د روان یو، دوغلي کسان موږ سره راسره دي، هغه په تورخم کې ورته ولاړ یي، هغه کوم ځای چې ورته ټاکلی دی هغه ته ښه په احترام او په اکرام باندې کې دلته نیولې، داسې نه چې په جلو یې نه لباسي، یا ونیول سي، یا بد رویه او بد چلند ورسره وسي، داسې نه. او بیا تر هغه ځایه پر رسول، هغوی ته تسلیمول، دا په یو ښه انداز باندې اوس یو ښه تأثر لري کنه، د دواړو ملکونو دپاره لري انشاءالله تعالی. دغه تقاضا ځینې لرو.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامه یم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه هم
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروم، او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغېز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال.
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریز په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
برېښنا تحریک،
زبی الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
د روغتیاي علومو نوې موندنې د درملنې د پرمختللو وسیلو او لارو چارو په اړه معلومات د نامتو طبي چیرونکو او ډاکټرانو سره مرکه په مخابراتو کې له روغدوبیا د ماشومانو تر ګوزند پورې د افغانستان روغتیاي ستونزو ته ژوره کتنه او د نورو روغتیاي ستونزو د درملنې لټون د امریکا غږ په ځانګړي خبرونه کې اوریدلای شي. بو علي سینا د امریکا غږ پر آشنا رادیو، ساتلایت او ویب پاڼه.
تاسو د خبرو په دوام سره تاسو د تحصیل خبره وکړه د چیالتا امنیت راغلی نو دلته خو ډېری هغه افغانان هم راغلي دي چیالتا دنده درلودله خو بیا دندې له لاسه ورکړه. ډېری پکې مېرمنې هم دي په داسې حال کې چې افغانستان کې مېرمنې مسکا نه شي کولی، تحصیل نه شي کولی. که افغانستان ته لاړ شي د دوی راتلونکی به څنګه کېږي؟
هلته خو الحمدلله تاسو وسم مکاتب چې دي پوهنتونونه هغه په دې کې چې معظم بخښ را واخلي، هغه معظم بخښ، هغه لوی بخښ وسم نارینه دي کنه کم تعداد، یعنی د پیسدی په نسبت باندې که سید ټول مهاجرو ته نسبت واخلي یو پیسد 15% به دا مسله مشکل کنه. هغه مشکل ان شاء الله العزیز هغه طریقې کار امارت اسلامي عمومي دا مسله تر نظر لاندې نیولې ده، تر بحث لاندې نیولې ده چې دا مشکل حل کېدو لپاره او د زمينه سازي لپاره کوشش کوي چې کله زمينه ورته برابر رسول یو خدایش داسې یو مخلوط نظام کنه. نو موږ الحمدلله مسلمانان یو او خپل نظام او شرعي نظام دی. هغه د شریعت په چوکاټ کې چې کوم شی موږ ته شریعت اجازه راکړي دا هغه بالکل موږ پابند نه لرو. اغه تعلیم دی د دواړو په حق مرسې اجازه راکړي دواړو کې ورکو کنه. البته بعضی شرایط دي کنه، بعضی هر کار یو شرایط لري کنه. تاسو د تلغلی است بعضی شرایط وکنه دا شو کدا شو کنه. نو هغه شرایط پر ځای ان شاء الله العزیز د زنانو د پاره، د خوندو د پاره او د بچانو د پاره کنه د دې د پاره به هم جوړي ان شاء الله تعالی چې ولاري او ترانسپورت یو داسي ځای ما سره جدا جوړیدل است ان شاء الله جوړ وسی که خدای کول دا څنګه به هم حل شي.
په داسې حال کې چې پاکستان وایي موږ د غیر قانوني کډوالو سره قانوني چلند کوو، بیا موږ ګورو چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې هغه افغانان چې ورسره اسناد دي هغوی هم ځورول کېږي. د دې په اړوند تاسو څه وایي؟
د پاړوند موږ د پاکستاني چارواکو سره خبره کړې ده، موږ خبره ده آصف دوراني سره دغه شی مشارکې کړه. نو هغه راته وویل خپل لمبالې هم راغی که چیرې تاسو ته یو خدا خبرې چې تا ویل ما ویل که چیرې دغه د پی آر کارت لري یا ای سی سی کارت لري دوه سره یا څو کورته ولغلی یا په لارو کې نیولی یا په جیل خانه کې تاسو ولیدل کنه دغه زما لمبالې ماته اطلاع راکړي کنه. هغه باره کې موږ ګرسه دا فرمان صادر کړی دی کنه. البته چې بیخي هیڅ قانوني اسناد نه لري کنه، دا دنیایي اصول دی کنه، دا باید وایستل شي. نو هغه تقریبا موږ هم پښتنه خلې تر ډیره حده پورې کله کله خدا سي کنه خلک وایي چې د وچو سره برکره خل لاندم سوزل کیږي، نو داسې یو دانه و داسې یو نیم بخامخا پکشي کې د اسناد والا هم زورول کیږي، خو اکثریت داسې دی. موږ مثلا په تجیل خانه ته معلومات سلولو په جیل کې، په جیل کې موږ اکثر شګورو کنه دغه د اسناد خلای دی کنه ډیر نه وینو کنه، او غیر طویل دي کته سره د اطلاع ورسل موسخ اسناد باید با سند موږ ته اطلاع راکړي، هغه موږ دا کار نه کوو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوي ځانګړي خبرونه د ونی دی یوې تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ماهروي.
پاکستان بار بار تور لګوي چې د پاکستان امنیت خرابولو کې د افغانانو لاس دی، په دې تاسو وینا لري دلته چې پاتې افغانان دي یا دوی کولی شي چې د پاکستان امنیت خراب کړي، یا هم نوي راغلي افغانان دومره کولی شي چې د یو بل هیواد امنیت ته ستونزې ورسوي؟
یار امنیت خو په دې خرابېږي کنه چې یا سیاسي ستونزې ورته جوړوي، یا مثلا یو غلا او قتل او کشت او دا کسی اگه ای کنه افغانان تاست معلوم دی کنه، هغه چې د هغه ملک لاغی درده سر دا احساس دی چې دلته په دیو پردی ملکی واسیشم، هغه ډیر کوشش کوي کنه، بیخی دا کوشش نه کوي چې په دی ملک فساد وکړي، په دی ملک خرابی وکړي، فقط او فقط خپل د بچو د پاره یو سرپناه پیدا کړي دی، خپل د بچو د پاره یو رزق روزي، یا په زراعت باندې، یا په تجارت باندې، یا په یو کارخانه کې مزدوري، یا په روزانه کې دا کار کوي کنه. نو د امنیت په حواله باندې خو زه فکر نه کوم، یعنی بیخی به شریک نه دی کنه افغانان د امنیت په رابطه، د بی امنیتی په رابطه چې پاکستان کې د بی امنیتی جوړی کې دا کار نه کوي، نه ان شاء الله کړی دی کنه.
د چې افغانانو څخه پیسې غوښتل کیږي، د پیسو په پلمه نیول کیږي، او د کارت مودا ستاسو پای ته رسېدلی، پی وار کارتونه مودا چې دی د جولای تر اخرنۍ نېټې پورې هغې پای وخت پای ته ورسېدو. آیا دې موضوع نه تاسو خبر است؟ د دې لپاره څه حل شته؟
نو دا چې کله کله پیسې د حکومت په کچه باندې یو دا پولیس خو چاته یو بهانه برابر سي، وای زه ول حق ساته چا شکایت وکي چې دا پولیس روپی واړی ول، هغه زه خپل راوګرځول یو لس روپی مور خړی کنه گزاره مور سره وکړل خانه، ول سي دي پولیس دي یو بهانه برته جوړیدل سي کنه. خدای سي په کنه کوم، یعنی د حکومت په کچه باندې د پاکستان حکومت دا کار کړی چې تاسو دې څخه پیسې اخیستل کې، د پاکستان حکومت تاسو سره لا کوي پولیس مولیس دي اخلي کنه، هغه دا خپل یو شخصي کار دی.
ډیری افغانان د ویزو د ورو بهیر څخه ډیر شکایت لري، نو د ویزو د لپاره چې دا زر ورته ترلاسه شي، آیا کوم حل لاره شته؟
ولدا ستونزه خو چې رښتیا خبره شي دا واقعیت دیسته، زه کله کله ډېر دلته راسي کنه، بیا دلته ورښکاره کړم دغه ځای چې ګوري دغه پاکستاني ورونه موږ راځي کنه، روزانه 400-500 کسان زنانه یې نارینه یې، نو بیا دا ملګري ناسي کنه، موږ داسې د مبالغې والا خبره نه کوو کنه، یو هم موږ نه جوابو، د ټولو څخه خپل پاسپورټونه جمع کوو، وخت ورکوو هفته دوه درې هفته وخت ورکوو، هغه راځي د پاسپورټ نورو ته توضیح کوو، یعنی یو نه زنانه نارینه نه جواب وو، خو هلته د دې په اړه کې داسې یو ستونزه مشکل موجود دی کنه، کله کله میاشت، کله دوه میاشتې، کله درې میاشتې یو شی اپلای کړی کنه بیرته وسته مسترد شي کنه، یا کله کله داسې کمیشن کاران چې د خلکو څخه روپۍ وغواړي کنه ورسېدي، نو موږ وایي تاسو داسې کار وکړئ لکه د زموږ چې کوم کار د پاکستاني ورونو سره کوو، تاسو هم دغه کار هلته کړو سره وکړئ، یعنی د ویزو مشکل شته کنه، د ویزو کې څه مشکل او موږ سره شریک کړي د پاکستاني چارواکو سره بار بار دا خبره به شریک کړي کنه چې په ویزو کې تاسو یو څه سهولت وکړئ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خبرونه درولې دي. خو تاسو کولی شئ زمونږ پښتو خبرونه پر لاندې صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدل شي. ماخمنۍ پښتو خبرونه پر 2140 11590 میگا هرتز لاندو صفو اوریدل شي. د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لاندو صفو 2015 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو صفو 2015 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لاندو صفو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
سمده د ډيري افغانان چې دلته پاکستان تر غلي کاغه په اسلام آباد کې میشتي یا پېښور یا نور سیمو کې میشتي هغه د لویدیز ولایتونو ته تګ لپاره راغلي دي او نو وړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. نو د پاکستان د پریکړه چې موږ به د همدې روان میاشت راخلنه لېږي پر دوی به موږ باسو. څه فکر لري پاکستان آیا د خپل په دغه پریکړه کې څه بدلون راولي؟ تاسو سره خبرې کوي یا څه؟
نو موږ خو دا خبره کړې ده غلا مردا خبر وسره کړی ده لیکن دا د دوی وایي چې دا موږ خپل لزوم دي په دې کې مصلحت دی. بس یعنی ما خپل چې خبر وسره کړی هغه ګوره د پټول دنیا کې دا قانون دی کنه چې یو څوک د بل په ملک کې وسیږي او اس اسناد نه لري اس سند نه لري کنه هغه نه پرې شول چې هغه باید ووځي کنه هغه کنه وی دي کنه زړه دي کنه. او بل خبر دا ده چې مثال په تر دې راغلی دی بس اصل دې دا کړی ده کدی چرته تاسو ته ویلی کنه چې هر مستم مشکل دی کنه په افغانستان کې. الحمدلله کدا ارسمه دی مجرم هم دی کنه اول به مجرمین نه یې کنه ګرځا اسې دا کله کله د خلکو ته د خارج ملکونو نه دی دا سې جنت رو تشکاله سوی ولا دا نه ځو کې په دې پاکستان کې چې امریکا او برتانیا یا چین یا دا ملکونه سوی قبلې خپل د ځای خلک نه دی ولا خو دا سې قطارونه ویلی کنه ورسې دی. لیکن دا وته دا خبر دوی ته قسم د شانس به کې ورته مسترد شیخ خپل دی د داسې بهانه وکي یعنی چې موږ ته الته مشکل جوړ دی مشکل نو تاسو باور دی خو دا دوه کال د نیم کال د طالبان حکومت راغلی دی نو تاسو حالات باندې خبر یاست. تر اوسه مو داسې اوریدل دي کنه چې طالبان داسې په پټه باندې یا په مرموز شکل باندې یا هغه زړه د جمهوریت کې چې کار کړی دی په غټه کې چې کار کړی دی په ملي اردو کې به کار کړی دی مجاهدینو سره به جنګېدلې کنه په استخباراتو کې به کار کړی رو نه بندي کوي او نه وژني نه جریمې مالی پرېښه ده هیڅ نه ده پرېښه کنه. نو که چېرته ورته وافس کې مسترد یې کې کولا شاه د خپل خوښه د شولاړه کنه خو کې مسترد کې کنه نو الته د دې لپاره هیڅ مشکل نه کنه. امارات چې کوم خبره کوي پر خبره باندې وسره ولاړ دي کنه چا په کړي عمومي خپل ملک دي خپل غریبي دي خپل تجارت دي خپل آزادانه دي خپل ژوند کوي.
افغانستان ته د مهال شاوخوا شپې ته زر افغان کډوال بیرته ستنې شوې. اغه چې ته تلې دي کار اغه ته سانتیاوې د هی پړون کله کوم تاسو سره نو ته وړاندې کې زه کډې ری وای چې دلته مو هم ژوند سخت وو او اته نه هم به خبر استو چې کوم راتلونکي سره به مخامخ کیږي.
البته شو اور یو خدای دستي اغه اولیه کومک چورته وای چې هغه د پاره د غسیدې خوراک او تشاک بندوبست وسی بل حال د پاره یو خیمه یو ځای ورته مشخص چې سرپناه باندې کنه نو هغه ورته سوید اولیه کومک او د سرپناه د پاره د دې د پاره کار هم روان دي او په لحال سناسه هم خلل شوی دي او آینده د پاره دی رجستر کیږي امارت اسلامی ان شاء الله ته یو هدف وړي مثلا د کار ک د کار سره یو د کار زمينه ورته برابر کی کدا سی د زراعت والا سره یو هغه ته ان شاء الله تعالی دغه شدا یو مجوغت کانال روان کړي د قشتپی کانال دی کنه د دې ډیر څو لک هکتار زمکه د دې خړوبکی تر بولان کیږي امید دی چې دی وته یو اندازا د کور زمکه هم ورکول سي یا نور ځایونه کې دا تر نظر لاندې خبره ده ان شاء الله
اتصال زموږ استاذ پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو
ډیر زیات مرنه د زنې محصلینو ډیر ستونزې دي په پاکستان کې د مهالوي وړي چې داخلي وکي په بیلابیلو په هانتونو کې بیا په ځانګړې توګه په پیښور په هانتونو کې خو وايي چې یو د ویزو ستونزو سره مخامخ دي دوه هم په بیلابیلو څنګه کې افغانانو ته یوازې یو سیټ یا یو کوټه سیټ جوړتول کیږي ورکول کیږي نو دا به څنګه حل شي د دې لپاره چې حل لار شته تاسو خبرې شوي د په هانتون سره
کړی مرزا دی په هنتونونو د مشرانو سره بار بار دغه مجلسونه کړی دي او دا مسولې چې په افغانستان کې دغه سي مشکل دی دی خو ته خلک راځي تاسو مهرباني وکړئ دا شتون یې ورزیات کړئ کنه بار بار به دا خبر سره کړی ده کنه نو هغه تر یوه حده پورې دی سره ته وشول چې ان شاء الله دا مشکل به حل کیږي کنه مثلا د کیمیو سره د خیبر میډیکل کالج دی سره مشه خبره کړی ده کنه هغه یو کار کړی دی کنه هغه وایي د ټپ په بخښ کې چې پاکستانیان کوم داخله کې تاسو ته هم درکو البته مصرف څه دي مصرف هغه مصرف په تاسو په خپل لکه پاکستاني چې څومره مصرف کوي اولی مصرف دی وایي حال دا چې اوس خارجي په یو بل هیواد کې تحصیل کې داغه مصارف ډیر دي کنه دوی وایي نه د پاکستانی په اندازه باندې به تاسو هم مصرف کوي مزه سره قنات کو وایي څه بخشي کنه او د یوزو په اړه به تم دا خبر سره کړی دا کنه مثلا د دې محصلین د جل ترازی مش کومه لغام دغه شی سہولت خوشی را وسته ای څوک نه مسترد بیا محصل ته سي امتیاز ورکو کنه فورن اله کار ور سره خلاص وو نو دیسم دا تقاضا کړی د استاد دلارو مې دا تقاضا وکړه چې د محصلینو ځکه د تحصیل داسې شی دی دا د دوه ملکونو په مابین کې غیر مستقیم سفارتي نظام دی یو محصل چې یو ځای تحصیل وکړي کنه د دې استاد د دې محیط د دې چاپیریال سره د تاثیر لري الته وړي کنه شته اصل باید واخلو کنه که الته دی یو محصل تحصیل وکړي د هغه استاد د هغه محیط چاپیریال تاثیر راوړي کنه دلته بیا تخلق ته تشریح هیڅ داسې وضعیت را سره وخی نو دا باید د هیڅ مسلې سره د تجارت د دې سره ورنترسي د سیاست سره دا مسله باید ورنترسي چې څومره کېدلای شي کنه باید سہولتونه ورکه ولې محصل ته جر باید بیا ورکه او مال مجد ارخصه که تاسو پښتنو کولای شي کنه ته وای چې تاسو سره مداخله کو کنه چې مبالغه خو مبالغه نه ده کنه دغه بدن شایدان نه سیغه دی وای ان شاء الله تل ډیر په سہولت ورکو کنه او عمومي سہولت ورکو به د محصل سره به بيخي کو ان شاء الله
کیمیو خبر تاسو وکړو خو ډیر شاګردان وای چې په خبر په هانتون کې د ستونزې تر ټولو زیات دي دینه پرته په عبد الولی خان او نور په هانتون کې اسانتیا وشته خو په خبر په هانتون کې نشته ده په هڅه کې یوازې یو افغان حق لري چې دا
د دغه په رابطه مش خبر وسره کړی، یعنی دا کسان باید تش ډیر واخلي کنه، دا خبره مو کړی ده کنه. نو هغه هم ان شاء الله امید دی چې ناسخ سره شورولې او دا بل خبره ما ته وخلره همدا کې میو ده چې دا ویل دي کنه چې په تپ په بخښ کې ډیر افغانان خو یو نفر نه ډیر اخلو کنه، خو او مصارف هم دومره مصارف کې لکه د پاکستان
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنځ شنبه.
یو ورسته سوال چې د افغان پانګوالو په حق نه ده، د پاکستان کې ګڼ شمېر افغانان چې دي نو دلته پانګونې کړې دي، تجارت لري، کاروبار لري، ژوند لري، دوی ډېری وخت ستونزو سره مخامخ کېږي. وایي چې پاکستان ورته نه کارت ورکوي، نه دوی راجستر دي او د بورډ حوالې سره هم داسې خبره استې چې هلته ډېر زیات هر رقم چلند ورسره کېږي. نو د دغو ستونزو په اړه که تاسو ووایئ.
والا دا تاجران سنز لري، تاجران ځکه دی په خپل نامه باندې دغسې هغه لیسنس و جواز کارت نشي جوړولی، خامخا به یو پاکستانی زدان سره شریکوي. هغه شراکت هم کله کله دی ته په ستونزو په مشکلاتو باندې واوړي، په بانک کې اکاونټ چې خلاصوي نو که ډېر ښه سړی و خپله ایماندار سړی و خو هغه ایمانداري یې ده کنه. او که خدا نخواسته هغه داسې و چې خپله امانتداري په شي کې نه وه، نو ډېر داسې پېښې شوي دي کنه چې هغه بېچاره سره یې قدر کړی دی کنه، هغه بیا د خپل پیسې د خپل اکاونټ څخه نه شي راایستلی کنه، همدغسې هی په میل سي. نو دا د تجارت په حواله باندې، دغه شی شته. نو موږ د پاکستان د حکومت څخه دا تقاضا کوو چې هلته پانګوال دی، تاجر دی، تاجر خو د هر ملک د آبادۍ ذریعه ده. نور ملکونه دي هغه چې په یو بل ملک یو تاجر یو پیښور سړی وي هغه اسې را جلبوي دي ملک ته چې راسل ته سرمایه گذاري وکړي. نو دا چې دلته هغه سرمایه لري او خپله په کار پوه دی، د یو ملک څخه شی راوړای سي، د یو ښار څخه بل ښار ته ولاړ سي کنه، دا خو بیخي به د دوی په ګټه ده کنه. حتی د پاکستان د خپل شاریاتو په ګټه ده، دا خبره چې دوی دا زمينه ورته برابره کړي او د ده په نامه باندې اکاونټ حساب ورته خلاص کړي ورسي دي. او دا یو خبره ده کنه، دا ترانزیت حواله باندې کنه. ترانزیت په ټول جهان کې داسې دی کنه چې یو ملک فقط او فقط یو مال د بل چا په خپل ملک ته ویل کیږي کنه، ترانزیت تشبیه جن کنه، فقط باندې ډیر کم شی راځي کنه. نو پاکستان کې اوس یو ستون زده پیښته بده، ځینې قلمونه دي پر هغه باندې پابندي لګولې ده کنه چې دا به تاسو نه وړي، ترانزیت دلاري و دغه دا قلمونه نه وړي کنه. نو هغه د خپل یو عذر او بهانه لري کنه چې یا دغه شی ولاسي او بیرته دې ملک ته راځي کنه. ولسی دې عمل کې دا شی ګران دی، البته ارفا پاکستان کې ارزانه. نو هغه موږ ته قضا کوي چې یو ملک په دې مکلفیت لري چې باید خپل سرحدات خپل سرحدات خوندي کړي. نه دا معنی چې ته به دا شی دی فاتن لري کنه، خلک اړ دي خپل د ګټې په سیګر سره حکومت په خپل کار کوي، سرحدات دا وظیفه ده کنه. یو تاجر کې اړ یغه خپل ګټه باندې کوي. دا بیل مسله ده، نو دا قلمونه باندې چې پابندي لګیدلې ده، دا هم یو سیستم باندې خبره ده کنه. اول دا دی چې پر ترانزیت مال باندې ټیکس نه، دوی لس پیسه د ټیکس د ترانزیتي مالونو سره مخلي کنه. چې مثلا د کراچۍ د بندر څخه راځي سي د تیری په دې ملک کې نقشه ده کیږي، په دې ملک کې نه خرچيږي، افغانستان ته راځي کنه، ترانزیت مال باندې ډیر کراچۍ کم شي راځي کنه. نو دا ټیکس خو نه، دا ټیکس هم پروازه کوي پر تاجرانو باندې. تاجران د پاره دا مشکل دی چې مشتبر بر راځي بشړګا.
Thank you.
د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د اسرائیل او حماس ترمن د اوربان غوښتنه. د امریکا په شمول د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د غزي د جګړې پر ضد لاریونونه شوي او مظاهره کوونکي د هر څه ژر اوربان غوښتنه کوي. په پاکستان کې د مدني فعالانو اندېښنې. پاکستان نه په زور د بهرانیانو ویستلو عمل افغان هنرمندان، خبریالان او د بشري حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. او په افغانستان کې د کورنی کرکټ سیالۍ. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د کورنی کرکټ د غازی امان الله خان د لومړي لیست سیالۍ په ننګرهار ولایت کې پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د نو ځوانانو ترڅنګ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم ګډون لري.
سلامونه ستړي مشینن. یک شنبه ده، د عقرب یا لړم د میاشت 14مه او د نومبر 15مه. تاسو د امریکا غک آشنا ټلویزیونی خبرونه ګورئ. درنو لیدونکو، نن د دوه مهمو مسایلو باره کې ژوندۍ راپور اوري. د اسرائیل او حماس ترمنځ روانې جګړې تازه حال به د امریکا غک د همکار رحمان بونیری صاحب نه واورو چې په بیت المقدس کې ده او په سکایپ به ما سره په خبرونه کې، او په پاکستان کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو د روان وضعیت حال به په چمن کې د خپل همکار نعمت سرحدي نه واورو چې دواړو ته ستړي مشې مې مو هیله کوم چې موږ سره اوسئ. ستړي مشې
صاحب،
مننه. ډیر ډیر مننه. دا د تاسو سره ګرځم په غزي تړانګي باندې. نن یک شنبه بریدونه شوی دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن په یو نه اعلان شوی سفر باندې د اردن لویدیځ غاړي یعنی د رام الله خار ته رسیدل دي او د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره یې ولیدل. د بلینکن د سفر او په غزي تړانګي کې د اسرائیل د پوز مکنی او هوایی بریدونه نور حالې. په بیت المقدس کې د امریکا غږ د خبریال رحمان بونیری صاحب ناخلم چې په سکایپ را سره ده. بونیری صاحب، سفرم په خیر شالته. پښتنه مې دا کوله چې د خغلی بلینکن د سفر تازه څه جزئیات لري کنه، او د لیدونو کتنو څه نتایج تر اوسه معلوم شوي کنه.
اشنا صاحب، زه سم چې تاسو وویل د اسرائیل چې کوم یروشلم خار دی، په هغه کې مو زمانه شاته چې کوم تاسو ذکر وکړو، ویسټ بینک، دا په پس منظر کې بیت المقدس یا مسجد اقصی هم لیدل کیږي. د دین نږدې 2 میل شاته رام الله خار دی، کوم چې ویسټ بینک یا غربي غاړه وي. هم دغه ځای ته د امریکا د باندنو چارو وزیر انټونی بلینکن په ناڅاپه سفر راغلی. پرون زه په امان کې وم، د اردن په سرخار کې دی. هلته وو هیڅ درک نه و خبرالانو ته چې دی به هلته رسي. پرون چې دی راغی، لږ شېبه مخکې رویټرز خبري ادارې سره چې کوم خبرالان دي، دغه نو مازان پوه کونه ویل چې د بیت المقدس د تم ته چې دی اکوپاید یا مقبوضه غربي غاړه وای د فلسطین، پای کې د فلسطین اتورټي یا چاروا مشر محمود عباس سره لیدل کاته کړی دي. او په دې لیدو کاتو کې د جنگ باندې یا د اوربن لپاره د هغه کوششونه چې دي، پای کې د هغه سره خبرې ترې شي. د پرون د اردن کې په امان کې وو، پتا څه غواړي دا کې معلومات بند کړم.
سم ده، موږ بنری صاحب دام اورو چې د غزي تړنګ مطلق ماسره یا قلا بند ده. د ملکی فلسطینیانو د خوندیتوب او د بیړنۍ مرستو لپاره څو کال تشته لکه نړیواله مؤسسه څو
ملګری ملتونه شته ده، کوشش کوي. خو ملګری ملتونه بیا بیا دا وی لکه نن هم وی دي چې یو شمیر چیلنجونه مشکلات دي، لکه پرون په یو سکول باندې حمله شوی و. هغه د ملګرو ملتونو سکول و، په دې سکول کې ګڼ شمیر هغه خلک چې د غزا په تړانګه کې پاتې کیږي پناه هم اخست. د دین علاوه هغه دا وی چې د بیان خوراک حکومتونه لګل غواړي، خو د جګړې دوامدار جګړې پجا کم چې نن هم روانه او پزمکه باندې دا غې په وجه باندې لارې بندې دي او ډېر زیات مشکلات دي. د ملګرو ملتونو دا اپیل د اسرائیل نوم کړي دي، امریکای نوم کړي، نور نړیوال نوم کړي دي چې زر ته زر څنګه کې دي شي په جنگ کې یا په اور په جګړه کې د یو وقفې لپاره اور بند وشي چې دي کم سه کم حالت کومه کو نه ورسې.
او په بل اړخ کې به دا د حماس د ډلې د خوانه د تختول شو اسرائیلیانو باره کې تاسو څه معلومات لرئ؟
غټه پښتنه هم دادا هم دلته پرون زمانہ دا کم چې زولاړم شاته د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو پور دی. دې مخه ته غټه مظاهره شوه. دا په دې مظاهره کې غټه پښتنه دا چې حکومت څه کوي، به درک خلک یا برام ته پرشه به خلک چرته دي، او داغو لړکه امریکا یا ملګری ملتونو سره کوشش کوي. مثلا بیب کې هم پرون یو وړه مظاهره شوه. تر اوسه پورې ماته نن د یروشلم پوسټ یو خبريال یا شایع وویل چې کوششونه روان دي، سفارتي هلي زلي روان دي په امان کې. پرون د سیکرټري بلنکن د عرب خارجه وزیرانو سره ملاقاتونه شوه، پکې دا خبره شوه ده خدا خبري چرته کیږي چا سره کیږي ته پلان نیول شوه ده په دې سګن ریپورت. البته سیکرټري بلنکن پرون چې کوم خبره کړې وغدا و چې د اوربن موقتی نه لګي شي به لپاره د اوربن مطالبه کوي په مکمل اوربن غوښتنه نه کوي، کوم چې د عرب باندېونو چارو وزیرانو په ولا او دا غي یو مقصد دا دی چې برام تک پلیشی به خلک چدی دا غوذر اخلاص اول لپاره روان کوښونه تیز کړي.
یو اوربن د ذکر کو دا می غختل چې د سیمه کې چارواکي مجموع کې څوي چې د اوربن باید وشي کوونی شي یاواله تر اوسه پورې نه ده شوه.
د اسرائیل د وزیر اعظم نچکل دا غوختل شو بلنکن د دور جوړان د پتلبیب کې نو هغه دا خبره رد کړه چې موږ اوربن نشو کولای. مانن دلته کې د پارلمان دی دوه غړو سره ملاقات وکړه، دوی اوس کومه نه خپل ځکه چې ماته اجازه نه راکړي. هغه وایي چې یو علت ته یوازې نه علت ته چې اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو اوربن نه کول غواړي، او هغه دا دی چې اوربن وشو نړیوال کومکونه چې راځي د سره سره به هغه سورنګونه کم ته چې د غارونه وې دلته په کم د دې خیال لږه حماس پکې پټې وسلې ساتلې دي او پکې هغه حالت د انرژي چې وازنې کم د انن د رڼا بلولو لپاره یا حالت چې کم د حبس وکړلو لپاره غټ غټ پنکې لګېدلې دي هغه ته ضرورت دی د هغه انن اویل دی یا ګیس یا تیل دی. نو کچری اوربن وشو دا تیل په هلته لاړ شو دی ټول په ژبانه باغ خپل نام خلا سکی هغه محاصره چې دی کړی دا غینه با دا وته لار ورته هم پیدا شي او دی به یو بار بیا تازه شي جګړه لپاره. نو زګه دی دا خطر هغه ستل لغواړي دا خطر دی هلته اوربن وک حماس کومک رسید شي او د حماس کومک پر دی جو کې اسرائیل دا فکر کوي چې په دې باندې یو بار بیا لوچی یو بار بیا غا تازه شي.
صحیح صحیح رحمان بنری سب کور ودان د معلوماتو نم ډیره ډیره مهرباني او خوندي وسی
مهرباني.
درنو لیدونکو په معاصره غزه باندې د اسرائیل د شدیدو بمباریو په دوام کې د امریکا په شمول د نړۍ په ګډ ګډ کې زرګونه خلکو لاریونونه کړی دي او د اوربند غوښتنه کوي. د واشنگتن ډي سي په مظاهرو کې خلکو ویل چې امریکا د خپل اثر او رسوخ په استفاده باید د اسرائیل د بمباریو او وژنو مخه ونیسي. په امریکا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د شنبه په ورځ په دې موخه مظاهره وشوې چې په غزه کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او اسرائیل د اوربند وکړي. د واشنگتن ډي سي لاریون ته د امریکا د ګوټ ګوټ نه خلک راغلي وو. حماس د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل برید وکړ چې په ترڅ کې د عسکرو او ملکیانو په شمول 1400 کسانو وژل شول. د دې برید په جواب کې اسرائیل لمړی هوایی او بیا ځمکني عملیات پیل کړل چې تر دې دمه څه ناڅه 10000 کسان په غزه کې وژل شوي، ډېر قربانیان ملکی وګړي دي.
د لاریون کوونکو او یا موترزینو یو غوښتنه ده چې اوربند نافذ شي. مسلمانان، يهودان، عیسویان نن دلته راټول شوي دي او د جګړې له ګوړ غوړ څخه غوړي چې د جګړې قوانين دې مراعات کړي. د زینو باور ده چې اسرائیل په غزه کې نسل وژنه پیل کړې ده.
د خلکو د پیوستون نړیواله شورا چې د لاریون په تنظیمولو کې مرسته کړې و د یوې اعلامیې په ترڅ کې لیکلي چې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په دومره لوی شمیر کې امریکایان د فلسطینیانو په ملاتړ راغون شوي دي. په دې مظاهرو کې د نورو خلکو ترڅنګ افغانانو هم برخه اخیسته و.
کوم نظامی توان نه لرو اقلان کولای سو په خپل ځخ باندې په خپل رات یعنی یو ځای سوی ټول خلک دلته زموږ مطمئنه نه زده دا سیاسونه باندې ډیر تاثیر کی څه د نورو د فلسطینیانو د وژلو مخه ونیسي.
زه نه پوهیږم چې ولې دوی اوربند نه مني. دا لیونتوب دی. د اوربند غوښتنه باید وشي. دوی باید وختي دا غوښتنه کړې وای.
د واشنگتن ډي سي سربیره د نړۍ په نورو لوی خارونو کې هم د فلسطینیانو په ملاتړ غونډې شوې دي. د بریتانیا د مرکز لندن په شمول په مانچستر، اوکسفورد، نیوکاسل او لیورپول خارونو کې زورګونو کسانو لاریون کړی دی. نن د یکشنبه په ورځ د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې زورګونو کسان د فلسطینیانو په ملاتړ لاریون کړی دی. امریکا ته نږدې په کاناډا کې هم خلکو لاریون کړی. په تورنټو او اوتاوا خارونو کې لاریون کوونکو د اوربند د ژر تر ژره نافذېدو غوښتنه کړې ده.
هغه پښتنه چې ټولې کوو دا ده چې کله به بس وي، کله بندوي، کله مونږ قتل پای ته رسوي شو، مونږ به کله دا وژنې ختموو.
انډونیزیا
اندونیزیا د فلسطین سره فوق العاده تاریخ لري. نو مونږ سل په سلو کې د دې ملاتړ کوو چې فلسطین دې د اسرائیل له یرغل نه خلاصون ومومي.
امریکا کې لاریون کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې پر اسرائیلو پوځي مرستې بندې کړي او د غزه محاصره دې ختم کړي. امریکا نه یوازې د ملکیانو خوندیتوب غواړي، بلکې هڅه کوي چې غزه ته د بشري مرستې ورسیږي. اما واشنگتن د ځان نه دفاع د اسرائیلو حق بولي.
خلک په داسې حال کې د امریکا په مرکز واشنگتن ډي سي کې راټول شوي دي چې د امریکا حکومت د اسرائیل نه غوښتي چې اوربند ومني. اما اسرائیل د اوربند له منلو څخه ډډه کوي او د اسرائیلو صدر اعظم د برنته شویو خلکو په خوشی کولو ټینګار کړی دی. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
لکه چې واوریدل، امریکا د اسرائیلو لپاره خپل کلک ملاتړ څرګند کړی دی، خو په امریکا کې په مختلفو ښارونو کې د اوربند لپاره مظاهرې هم روانې دي. د سیاسي چارو یو څېړونکي کولن پیټر کلارک امریکا غاک ته ویلي چې متحده ایالات په سیمه کې د دې جګړې پراخېدو لپاره تیار دی، او دا د ایران او د هغوی نیابتي ډلو ته څرګند پیغام دی چې امریکا به د اسرائیلو د ملاتړ نه پشان شي. پام وکړئ د څېړونکي کلارک مرکې ته.
ډیره مننه ستاسو د وخت نه کلارک. دا راته وایي د اسرائیلو او د حماس په جګړه کې د چا لاس دا وخت بر دی؟
زما په اند دا په دې پورې اړه لري چې دا څه ډول لاس برای دی. زه فکر کوم چې د نظامي ځواک له اړخه چې څوک زیات ځواکمن پوځ لري، نو دا په ښکاره ډول اسرائیل دی. دا یو اصلي پوځ دی چې ډېره ښه ټکنالوژي لري. د اسرائیلو پوځ په نړۍ کې یو له خورا لویو پوځونو څخه دی. په هر صورت دوی به د حماس پر وړاندې د بغاوت سره مبارزه وکړي. حماس په خپله خاوره لوبه کوي، په دې غزه کې مدافع اکثره ګټه لري، او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ حماس هم په غزه کې ډېر تونلونه لري او دغه به د خپلې ګټې لپاره وکاروي. تاسو پوهیږئ د اسرائیلو پر وړاندې د غیر متناسب جنگ او شریکي تاکتیکونو کمپاین پر مخ وړي. نو دا روښانه نه ده چې څوک به غالب شي. زه فکر کوم چې دا به په پای کې یو ډیپلوماتیک یا سیاسي جوړجاړي ته راشي، مګر دا جګړه به د یو څه وخت لپاره دوام وکړي.
که جګړه د سیمې نورو برخو ته وغځېده، نو تاسو څه ګورئ چې امریکا به هم دغه ډول ملاتړ ته دوام ورکړي؟
زه فکر کوم چې متحده ایالات لا دمخه ځینې لوی نظامي تجهیزات سیمې ته استولي دي، تر څو تاسو ته دا احساس درکړي چې دوی د دې مسلې په اړه څنګه احساس کوي. او له همدې امله زه فکر کوم چې متحده ایالات د دې جګړې د پراخېدو لپاره چمتو دي چې دا به په احتمالي توګه د سیمې نورو برخو ته هم وغځېږي، او دا نه یوازې ایران بلکې ایرانی ګډاګي لکه حزب الله او نورو ته څرګنده کړه چې امریکا به په شان شي. امریکا به د خپلو پوځیانو ساتنه کوي او د اسرائیلو ملاتړ به کوي. نو تاسو پوهیږئ دلته ځنې خورا جدي پیغام استول شوی دی.
لکه څنګه چې تاسو وویل چې د بایدن ادارې په ډېره کلک باندې اسرائیلو ته خپل ملاتړ څرګند کو، که دا جګړه اوږده شي نو دغه ملاتړ به هم دوام ومومي؟
I think there's going to be some issues domestic.
خزه فکر کوم چې د امریکا د اتباعو لپاره به په کوردینانه ځنې مسالې وی چې نغواړي په منځني ختیځ کې پښخړه کې خیل شي، او دوه اتباعو لپاره چې د امریکا بهرنی پالیسي او د اسرائیلو بهرنی پالیسي سره جلاویني، اوس د متحده ایالاتو ډیر اتباع شتون لري چې دا دوه سره یو ځای کوي. مګر دا په حقیقت کې دوه مختلف شیان دي. هغه څه چې د متحده ایالاتو لپاره خدي ضروری نه ده چې تل د اسرائیلو لپاره خوي. موږ بشپړ جلا هیوادونه یو او موږ متحدین یو، او له همدې امله متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې د اسرائیلو ملاتړ کوي. مګر په کور دننه کې که دا جګړه وغځېږي، که متحده ایالاتو ته تاوان پېښ شي، نو زه فکر کوم چې دا به د بایډن ادارې لپاره ځینې ستونزې رامنځته کړي.
په امریکا کې دننه راته دا وایي چې خلک څه نظر لري. آیا که دغه جګړه دغه ډول اوږده شي څنګه چې تاسو وویل، نو په امریکا کې دننه به خلک ملاتړ وکړي او کنه؟ لکه چې امریکا کې اکثر خلک وایي چې دوی د اوږدو جګړو نه تنگ دي.
Well, it's hard. I need to look at
fresh polling data. تازه معلومات وګورم مګر زه کولای شم وایم تاسو په هیګي احتمال شته چې دا وشل شوې وي تاسو يهودان امریکایان لري چې په پراخه کچه د اسرائیل ملاتړ کوي مګر تاسو بیا ځنه يهودي امریکایان لري چې د دې مخالف دي لکه څنګه چې تاسو په هیګي امریکا یو د پامور متنوع ځای دی دا ستونزمنه ده چې یو څوک د نژاد مذهب اساس دیوی قوم ملاتړ وګڼل شي او زه فکر کوم چې تاسو په هیګي چې دیموګرافیکس اغیز لري امریکایان چې د 15 نه زیات عمر لري هغوی د 40 کلونو نه د کم عمر لرونکو په پرتله بیل فکر لري همدا اوس موږ یهودیت ضد احساس کې زیاتوالی وینو موږ د اسلام ضد احساس کې زیاتوالی وینو نو موږ همدا اوس په بد ځای کې یو چیرې چې امریکایان یو بل ته مخامخ دي
دا افغان کډوالو په اړه هم راپور لرو په تیر څو ورځو کې افغانستان ته د پاکستان نه د جبري ایستل شو سلګونو زرو افغان کډوالو د رسیدلو خبر ورکړ شوی دی او همدومره په لار دي اکثریت کډوال په تورخم او چمن بولدک للارې اوړي په بندرونو کې د کډوالو د وضعیت تازه حل به د امریکا غږ د خبريال نعمت سرحدي نه واخلو چې د چمن نه ماسره په سکایپ وصل شوی دی سرحدي سب ستړي مې شي پروګرام ته څومره شمیر کې تاسو معلومات څه دي چالت څومره شمیر کې کډوال رسیدلی دي او د څه ډول ستونزو یادونه کوي
ډیر مننه آشنا صاحب ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم د سدی د چمن للاري د ځای چارواکو لخلې د نن ورځې پوری د دوش په تزر پوری افغان کډوال سدی د چمن للاري پسپین بولته کې دا وخت داخل سوی دي که څه هم در تورخم په پرتلا پر چمن باندې د افغان کډوالو دراتک سلسله لرڅ کم ده خو بیا هم د تسکرمړو تنظیمات وګورو هغه رنګ تنظیمات نه دی ورته نیول سوی کم سي د پاکستان حکومت د پریکړه کول سدی په افغان کډوال تقریبا یو شهر و میدان په قانون توګه په پاکستان کې پاتې کیږي د بي واسي هغه رنګ سہولیات هغه رقم تنظیمات پر دغه سرحد نور ته لیدل کیږي کبه هم دلته ځای چارواکي د دې لپاره کوښښونه کوي چې د دې کم رجستریشن د انټری عمل دی هغه دی په تیزی سره سرته ورسي بیا هم دغه کډوال تقریبا شاوخوا یو شواروز پوری د دې په دغه چمن پوله باندې سار وي بیا دغه بعد د په افغان خاور سپین بولده کې داخل سي دلته ځای چارواکو لخلې د دې پر چمن باندې یو انټری پوینټ د تم ځای کم مرتوی یا هولډینګ سنټرز مرتوی په چمن شار کې ورته جوړ کړی دي داغه تنظیمات د ځای چارواکو د ځلې تنظیمات تر کنټرول لاندې دي پهغه کې تنظیمات او تستا کچيري دغه ځای ته خود دلته ځای خلک یا ځای مخکښ خلک یا تجاران یا ځای کم قبایلی مشران دغه لوري دي د پاره د خوراک ورکول کیږي په دغه ځای کې د طبي مرستو سہولیات هم دي تستا خو د پرچمن پر پوله باندې سي د دې کم مرکز دي په هغه ځای کم افغان کډوال په کراچي په کوټه یا په سکر یا په سن په نورو شهرونو کې دي نیول کیږي یا په پښتني سیمو کې دي نیول کیږي په زور جبري دلته راوړل کیږي په چارواکو په خپل اسار کې راولي هغه د کډوالو وضعیت ډیر ناسم دي سم نه دي د کډوالو وضعیت د دې ډیر په بد حال کې په سکیورټي کې دنه راوړل کیږي پر دغه چمن پوله باندې بیا د دې سم انټری دغه کیږي بیا د سپیشل ډاکټر استول کیږي
سرحدي صاحب غوښتل مې هم دا معلومات واخلم چې دغه د ساتلو مرکزونو ته تاسو په شان خبريالانو ته اجازه شته چې هلته دننه ورشي ورته او غیر د محلي خلکو نه نړیوال څوک شته چې کومک ورسره وکړي
د سيتي د زلين د زميل لوريس کم پرچمن باي پاس باندې هولډنګ مرکز دی د افغان کډوالو د انټري مرکز دی جوړ سوي دی و دې ته د خبريالانو د ورته اجازه سته خو په دغه ځای کې هم دته لیدل کیږي سي عام خلکو ته مختص خلکو ته ځای خلکو ته د افغان کډوال د پاره د دوايانو د خوراک سکم غشتنې دي هغه نن ورځ هم پر مدني ټولنې یا ټولنیز رسنوي باندې سو هغه د غشتنې کېدل سي راځي مشته طويل دل هم د ځای خلکو د پاره د خوراک بندوبست کاوي د پاره د وایانو بندوبست کاوي که څه موږ ته وګورو عالمی مرستندوی ادارې سکم دي هغه تر اوسه پوری ودغه مرکزونه ته نه دی راغلي یوازې زایس د پاکستان سکم سره میاشته ده هغه دغه ځای ته راغلي دی د پاکستان دولتي اداره د پی پی ایچ ای په نامه د ستبی مرستي ورکوي یا د زلین زمي د خاصه کم تبی مرستي دغه دغه ځای ته راغلي دي خو په نړیواله کچه باندې کم د سازمان سره د کډوالو د شګړې لپاره کار کوي هغه تر اوسه پوری دغه مرکزونه ته نه دی راغلي په دغه مرکزونه کې د نادرا د خاصه سکم رجستریشن مرکز پوینټونه دي زاینه دي هغه ډیر زیات لږ دي د کډوال ډیر زیات ګڼګونه پر دلیل دل کیږي صدقه کډوال سدي د دې انټریش پوری تور ژر ژر ولې په دغه سیمه کې یخ کچ ورستر بل زیات دي په مخ روان یخ کچ زیات دي پر روان شو کې په دا کډوال نور هم د زیات
ستونزه خامخا به تازه معلومات هم تاسو ته زحمت درکو اخلو به اوس لپاره ډیره ډیره مننه کوم نعمت سرحدي صاحب
ډیره مننه آشنا سره تاسو
د سلګونو زرو افغانانو ترڅنګ هغه افغان خبريالان د بشري حقوقو کارمندان او هنرمندان هم اندېښمن او پریشان دي چې د پاکستان د حکومت د خوانه ورته د حتمی وټلو نیټه پوره شوې ده او د دوی ویزه ختم دي یا یې وخت کم دی او تمدید شوی نه دي. ارشد مومن یې پوره راپور لري.
د نومبر د اولنې نیټې نه په پاکستان کې مشت قانوني اسناد نه لرونکي غیر ملکیانو په زور وستلو عمل کډوال افغانان ډیر اغیزمن کړي او اندېښمن کړي چې د طالبانو د واک نیول وروسته په پاکستان کې پناه اخیستې ده. جمیل خان په افغانستان کې د انعکاس نومې ریډیو سره د خبريال په توګه کار کاوه. خود طالبانو په واک کې دراتلو پس پیښور ته راغلي او د کډوالۍ ژوند تیروي. جمیل خان د بې اسنادو افغانانو خپل هیواد ته په زور شړلو لړۍ اندېښمن کړي او وایي په ویزه کې هم سو میاشتې پاتې دي، خو افغانستان ته ستنېدل په دې وخت کې د خبريالانو هنرمندانو لپاره یو ګران عمل دی.
بل خبر ده چې رسنۍ هم فعالیت کوي خو هغه اندازه باندې چې څومره د حکومت خوښي، ولې خپلواک او بې پرې پاتې کېدل یو خبریال لپاره په فکر کوم په افغانستان کې ناممکن.
جمیل خان ډېرې خبرې د کیمرې مخې ته کول نه غوښتل چې د ده د پیشي او ژوند سره تړلې وي. جمیل خان چې د کومې رسنۍ سره د خبریال په توګه کار کوو د هغې درې کارمندان درې کاله وړاندې په هدفي بریدونو کې وژل شوي وو او څلورمه کارکوونکي یې هم سره د ډرایور وژل شوي وه. د بشري حقوقو د سار تنظیم هیومن رایټ واچ وایي د کال 2013 نه تر کال 2021 پورې په افغانستان کې درې دشت خبريالان وژل شوي وو چې د ځینې د وژنو په شا وسلوالې ډلې او د ځینې علتونه لا هم نه دي معلوم شوي. د خبريالانو ترڅنګ په پاکستان کې پناه اخیستونکي د بشري حقوقو فعالان هم د بې اسنادو افغانانو په زور د وستلو عمل اندېښمن کړي دي او وایي که چېرته په دې وخت خپل هیواد ته ولېږل شو نو د سختو شرایطو سره به مخ شي.
تر څو سړی مجبور نه سي ژوند په خاطر کې نه وي هغه خپل وطن نه پریږدي، نو کوم چې بیرته افغانستان ته لاړ شو موږ به په اکی ډول سختو شرایطو سره مخ شو او سخت وخت به په موږ باندې راسي.
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې وایي دا کډوال په داسې وخت افغانستان ته ستنېدو ته مجبور دي چې هیواد کې لمخ کې بشری بحران، د بشری حقوقو چیلنجونه او سخت جمع پر رسیدو دي. یونیسیار د جمعې په ورځ ویلي د پاکستان نه وتونکي شپږتیا پیسه د خلکو ویلي د پاکستان پولیسو د یری افغانستان ته ځي. د ترڅنګ سیړونکي وایي په جمهوری وختونو کې کارکوونکي د بشری حقوقو پالان، خبريالان او هنرمندان که په زور د پاکستان نه وستل شو نو دا به د دوی ژوند په افغانستان کې لوی ګواښ جوړ شي.
څوک په خطر کې وي او هغه کډوال شي وي د خو وځي خبره ده چې کله افغانستان ته لاړ شي نو هغه به ضرور د خطر سره مخامخ کیږي او د هغه ژوند به په تهدید کې وي او هغه به د منځ ځي.
په دې نسبت کې د پاکستان نه نږدې 2,500 کډوال واپس شوي دي. یونیسیار ویلی په دې کې د ځینی پی وار کارت لرونکو د نیول کېدو او افغانستان ته په زور د لګلو خبرونه مخې ته راغلي دي. جمیل خان هم د پولیسو د نیولو د یری د کورن بهر د ورځې د ډیر لږ وخت لپاره روزي. د خبر پښتونخوا د حکومت ویان فیروز جمال کاکا خیل پاکستانی رسنیو ته ویلي هغه افغانان کډوال چې د ستنېدو سره ورته خطر وي خپل کیسونه د کډوالو ادارې یونیسیار ته وړاندې کړي. نوموړي ویلي په دې پړاو کې فقط هغه غیر ملکیان وستل کیږي کوم چې پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
بلخوا په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداري مشر فلیپا کاندلر وی چې په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو د حل پاړې د پاکستانی حکومت سره په خبرو بوخته ده. میرمن کاندلر د امریکا غږ د خبريالې سارا زمان سره په مرکه کې ویلي چې شاوخوا 4,500 افغانانو په دریم هیواد کې د مشتیدو درخواستونه ورکړي دي. دغه استازي زیاتوي چې پاکستان د افغانانو د ایستلو پریکړه په خوا کړې وه خو حیران دي چې په دومره جدیت به یې څنګه عملي کوي.
ستاسو اداره د افغانستان د هغو خلکو لپاره څه کوي چې له پاکستان د شړلو سره مخ دي؟
موږ په لهڅې زیاتې کړي او له حکومت غوښتنه کوو چې ځینو هغو کډوالو ته څوونه وایي چې د نړیوال قانون له مخې په جبري توګه ویستل منه دي. په دغو کې هغه خلک هم شامل دي چې د پاکستان حکومت سره ثبت شوي او د افغان تابعیت کارډونه لري. په دغو کې داسې خلک هم شامل دي چې زموږ په باور که بیرته ولیږل شي نو د خطر سره به مخ شي. په دغو کې لږکیو یا قومي او مذهبي اقلیتونه، مسلکي خلک لکه خبریالان، هنرمندان او د ښځو د حقونو فعالین شامل دي. موږ حکومت ته وایو چې په ګډه ورسره د څارنې یو سیستم جوړ کړي او کوم کډوال چې د خطر سره مخ دي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي.
دا وخت د سارنې کوم میکانیزم یا لار نشته او موږ ډیر خلک شکایتونه کوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره څه کوي. هغوی تاسو سره مرکې هم کړي دي خو په آینده خبر نه دي.
So the people that you're talking about, چې خبره کوي هغه بیرته د پرځای کیدو په حال کې دي. دوی ته موږ اسناد ورکړي او دوی چارواکو ته خودلې شي چې دوی له دې ځای به بل خوند. موږ ته پاکستان هم ویلي چې دغه خلک به درېم هیواد ته ځي او دوی به په جبري توګه نه وستل کیږي.
How many people have تاسو سره داسي څومره خلک دي چې هغه به درېم ګډ هیواد ته استولې کیږي؟
It's about 445,000 people who د 2020 میلادي کال راهیسې موږ د 445,000 خلکو سره تماس نیولې. دا ټول کډوال نه دي او دا هغه خلک دي چې په موقتي توګه استوګن دي او غواړي چې د ځای نه بل هیواد ته ولاړ شي.
د پاکستان لخوا په ډله ییزه توګه د کډوالو په زور د ستنېدو پریکړې تاسو حیران کړی یې؟
I think that it's been something that's been on the table for a while.
زما په فکر دا د مخکنه د غور لاندې پریکړه وه. په دې بحثونه وو. البته د دې په وخت باندې موږ یو څه حیران شو. ځکه چې جمیرا روان دي. افغانستان کې حالت کړکی چندي. چې کډوال کورونه پریږدي، څوک ورته په کرایه کور نه ورکوي او ځینې چې کارډونه لري بیا هم نیولې کیږي. نو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د هغوی لپاره څه کولای شي؟
د ځینو ځانګړو پیښو نه چې موږ خبرېږو نو چارواکو سره پریږه کیږو. د دې پرته موږ دلته هغوی سره د قانوني مرستې لپاره پلان هم لرو. موږ اوس لا نور داسې خبرونه ترلاسه کوو چې زیات خلک په زور وستل کیږي. خو د هغوی د پاتې کیدو لپاره موږ نه یوازې په اسلام آباد بلکې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې هم د هغوی د قانوني دفاع لپاره د خپلو ملګرو سره ګډ کار کوو.
او د کرکټ میناوالو ته یو خبر لرو. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د کورنی کرکټ د غازی امان الله خان د لومړي سیالۍ په ننګرهار ولایت کې پیل شوې دي. په دې سیالۍ کې 15 لوبډلې دي چې د نوو ځوانانو ترڅنګ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم پکې ګډون لري. لوبغاړي کورنی کرکټ د اصلي کرکټ بنسټ ګڼي. کرکټ بورډ د نورو لوبو د جوړولو ترڅنګ دام ویلي دي چې د ملي لوبډلې د لوبغاړو ګډون به د نوو ځوانانو د تجربو سره مرسته وکړي. نور حال یې شمس آرین تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنی کرکټ مهمه سیالۍ چې د لومړي یا ای لیست په نوم یادیږي په ننګرهار ولایت کې پیل شوې او دوام لري. دا لوبي د غازی امان الله خان د ای لیست رنوان لاندې د 15 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چې د یادو سیالیو شپږم پړاو دی. په دغو سیالیو کې د ملي لوبډلې لوبغاړي هم ګډون لري. د ای لیست سیالیو لوبغاړي کورنی کرکټ د اصلي کرکټ بنسټ یادوي. د دوی په خبره چې د روانو لوبو ځانګړتیا دا ده چې په ژوندۍ بڼه تلویزیون پر پرده هم خبريږي.
په کم امکانات کرکټ بورډ مونږ ته ډېر څه کړی دي. نو از ا پلیئر زه ډېر تر راضی یم ځکه چې په کم وخت کې مونږ ته کمپونه په لاره وچول، کومې فیسیلیټي چې ډومیسټک کرکټ مونږ پلیران ضرورت لرو آی ټول مونږ ته آماده کړی دي، مونږ ته تیاری کړی دي.
لیستیا سیالۍ ډېر غټ سیالۍ دي، د افغانستان په سطح باندې غټ سیالۍ دي. نو دلته پرفارمنس کول پلیئر کولای شي د دې نه مخکې لیول کرکټ وکړي. څنګه چې اوس په کلاس وشو ډېر په های لیول په های معیار وشو وسل استیم تاسو ګورئ چې لایف د تلویزیون څخه. نو د دې کرکټ باندې سي چې تا مخکې نړیوال کرکټ ډېر جوړي اول ته به کولای شي کرکټ وکړي.
کرکټ په افغانستان کې د وګړو د خوشی مهمه لوبغړل کیږي چې په ډیرو ولایتونو کې ځوانان په بوخت دي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د تلویزیون لارې په ژوندۍ بڼه د سیالیو خبرې دوه څخه یې موخه د نوي ځوانانو جذب او د خپلو خلکو خوشی ده.
کوشش کو چې د کورنۍ لوبو ستر ټورنمنټونه په ژوندۍ بڑ خبرو کو ترسو د افغانستان په ګډ ګډ کې ځوان لوبغاړي تشویق شي او دغه سیو سالمه بوختیا کې ځان مصرف کې واغی هم یو ورځ راشي مخ کې راشي کرکټو کې او یو ورځ ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي.
په دغه سیالیو کې د افغانستان له ګډ ګډ څخه نوی ځوانانو ګډون کړی دی. دا چې په یادو سیالیو کې د ملي لوبډلې با تجربه لوبغاړي هم برخه لري د نوی ځوانانو له تازه تجربو سره څومره مرسته کولای شي. ځوان لوبغاړي د شلو بیرو تر څنګ خپل بخت آزمایي هم کوي چې د هر لوبغاړي موخه تر دې وړاندې تاګه او ملي لوبډلې ته لار پیدا کول دي. دا سیالي په داسې حال کې روان دي چې د هین هیواد په قربتوب د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې تر دې دمه د افغانستان ملي لوبډلې انګلستان، پاکستان، سریلانکا او نیدرلند په لوی توپیر ماتې ورکړې دي او د نمرو په جدول کې پنځم ځای لري. شمساریان، امریکا ځغ.
د خبرونو هم دلته پرې رسیدي او د ری خبرونو په لیګي محمد احمدی سب سټوډیو تر